د مشال ریډیو خبرونه اوري. دا وخت په پیښور کې د ماسپخین 2 بجې شوې. په د 2:00 نه تر 3 بجو په دې خبرونه کې زه منوښه ستاسو قربایم سلامونه او نه کې پیرزونه مې قبول کړي. د دې غړې په اولنی مای کې درته یو شمېر ریپورتونه لرو. په دویمه نیمای کې 2 هفتوارې خبرونه تاندې هلي او روخانه مستقبل اوریدل شي. خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته چې زموږ همکار مجید بابر یې درته وړاندې کوي.
سړی مشهورم به د مشال د خبرونو سره ټکی. جمعیت علماء اسلام فی ګوندوای چې نن د جولای په 23 په قبایلی د لوکي د هدفي وجنو پر ضد په ټوله خیبر پښتونخوا کې احتجاجي مظاهره کوي. د پاکستان په مرکز کې واکمن ائتلاف د پنجاب صوبې د اعلی وزیر د انتخاب د قضیه اوریدو لپاره د سپریم کورټ په ټولو قاضیانو د مبنی جرګګۍ جوړولو غوښتنه کړې. د ایران سرکاري رسنۍ خبر ورکوي چې په جنوبي ولایت فارس کې سیلابونو لږ تر لږه 21 کسان وژلي دي. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. جمعیت علماء اسلام فی ګوندوای چې نن د جولای په 23 په قبایلی دلو کې د هدفي وجنو پر ضد په ټوله خیبر پښتونخوا کې احتجاجي مظاهره کوي. نن سحر مشال لیډیو سره په خبرو کې د جمعیت د اطلاعات او صوبایي ویاند عبدالجلیل جان وویل چې دا مظاهره به په ټولو ضلعو کې ترسره کیږي.
احتجاج مقصد دا دی چې په دې قبایلو کې څو میاشتې راشي زموږ جمعیت علماء اسلام علماء اکرام شهید کیږي لګیا دي. په دې جوړ کې لنډ روز وکې تقریبا شپږ علماء اکرام شهید شو. بیا ټارګټ کلنګ سلسله شروع ده. په دې وزیرستان کې هم روانه ده. په جنوبي کې او په شمالي کې او په نور حلقو کې هم
د جولای په 21 په بنو کې د هدفي وجنو په حواله د شمالي وزیرستان د مشرانو په یو جرګه کې د ګډون نفس د جمعیت مرکزی امیر مولانا فضل الرحمن یو خبري غونډه کې د دې احتجاجي مظاهرو اعلان کړی وو. په دغه خبري غونډه کې مولانا فضل الرحمن د ریاستي ادارو نه غوښتنه کړې وه چې یادي هدفي برید کوونکي په ډاګه کړي او یادي خپل د دې وجنو ذمہواري ومني. دا مظاهره په داسې حال کې کیږي چې د شمالي وزیرستان په میرلی ایدک سیمه کې ځایي خلکو د جولای 19 احتجاجي ناشته پیل کړي او له حکومت غوښتنه کوي چې په سیمه کې دی امن باوري کړي او د هدفي بریدونو مخه دی ونیسي. دا پرلت تر هغه ورستو پیل شوی چې د جولای پر 14 په یو هدفي برید کې د جمعیت علماء اسلام فی ځای مشر قاری سمیع الدین او منتخب کونسلر قاری نومان ووجل شول. پرلتوال وای چې هغوی د دې وجنو په شمول د ټولو وجل شو حساب غواړي او په دې عمل کې د ککړو کسانو د گرفتارۍ غوښتنه کوي. د پاکستان په مرکز کې واکمن ائتلاف د پنجاب صوبې د اعلی وزیر د انتخاب د قضیه اوریدو لپاره د سپریم کورټ په ټولو قاضیانو د مبنی جرګګۍ جوړولو غوښتنه کړې. تیر ورځ په اسلام آباد کې د یوې ګډې غونډې نه پس په خپل اعلامیه کې حکمران ائتلاف زیاته کړه چې دا یو مهمه قومي سیاسي او آئینی معامله ده او باید د دې اوریدنه د ستر عدالت ټولو ججانو مخې ته وشي. دا په داسې حال کې ده چې د جولای په 22 د پنجاب د اعلی وزیر د انتخاب پر مهال د صوبایي اسمبلۍ مرستیال سپیکر دوست محمد مزاری د پاکستان تحریک انصاف د اتحادی ګوند پاکستان مسلم لیگ قاف د لسو غړیو رای پر دې بنیاد مسترد کړي چې د ستر عدالت د یوې پخوانۍ پریکړې حواله یې ورکړه. دا وخت دا قضیه د سپریم کورټ د ستر جج یا چیف جسټس په مشرۍ کې درې کسیزه جرګګۍ اوري. د پاکستان ولسمشر ډاکټر عارف الوی ویلي چې هیواد یو داسې جمهوري حکومت ته اړتیا لري چې د ولس ریښتونی استازی وي او سیاسي او اقتصادي استحکام راولي. د جولای په 23 د اسلام آباد چیمبر آف کامرس د جایزو ورکولو یوې غونډې ته په وینا کې الوی زیاته کړه چې دا مهال د پاکستان جمهوریت سیاست، سیاستوالان، عدلیه، افسرشاهي او نور ادارې د ازموینې سره مخ دي. عارف الوی د دغې وینا یوه مختصره ویډیویي برخه د ولسمشر د دفتر په رسمي ټویټر پاڼه خبره کړې چې پکې د دې خبرو ترڅنګ زیاته کړې ده چې د پاکستان په حکومتي دارو کې د فیصله سازۍ عمل ډیر ورو دی چې له وجې د هیواد تګلارې د نړیوال رفتار سره همغږه نه دي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. او ورسته خبر دا چې د ایران سرکاري رسنو پرون خبر ورکړی چې په جنوبی ولایت فارس کې چې له وچکالۍ سره مخامخ ده د سیلابونو په نتیجه کې لږ تر لږه 21 کسان وژل شوي دي. سیمې د چارواکو ویلي چې د سختو بارانونو او د رودبال سیند د اوبو د کچې د لوړېدو له وجې د مرکزي ښار استهبان په شمول څو ښارونو او کلیو کې سخت سیلابونه راوتلي دي. د استهبان ولسوال یوسف کاریګر ویلي چې ژغورنې ډلو په سیلابونو کې گیر 55 کسان ژغورلي خو لږ تر لږه 6 کسان لا درک دي. په 2019 میلادي کال کې د ایران په جنوب کې سخت سیلاب لږ تر لږه 6 کسان وژلي او له 2 ارب ډالرو ډیر زیان اړولی و. د 2013 میلادي کال په مارچ میاشت کې په فارس ولایت کې سیلاب 44 کسان وژلي وو. د مشال د خبرونو پای.
دا وو مجید بابر چې تاسو ته یې د مشال ریډیو په خبرونه کې د دې غړې خبرونه وړاندې کړل. په روانه غړې کې ریپورټونه لرو او دوه هفتهوارې خبرونه دي را سره اوسې. اولنی ریپورت ته ورزو. په داسې حال کې چې په شمالي وزیرستان کې د هدفي وژنو پر ضد د جمعیت علما اسلام احتجاجي پرلت دوام لري. یاد ګوند نن په ټوله خیبر پښتونخوا صوبه کې د احتجاجونو اعلان کړی دی. دا په داسې حال کې دا خبره کیږي چې د جولای په 14 په میرعلي کې د جمعیت علما اسلام د دوو پلویانو مولانا سمیع الدین او مولانا نعمان هدفي وژنه شوې وه. د جولای د 14 د شمالي وزیرستان په ایده کې احتجاجي پرلت اهم روان د پرلتوال غوښتنه کوي چې په دغه وجنو کې ککړ کسان دي معلوم او عدالت ته وړاندې کړل شي. بلخوا د شمالي وزیرستان ضلع پوځي او انتظامی چارواکي وایي چې د وسلوالو پر ضد ځانګړي عملیات یې دوام لري او هیله ده چې ډیر ضربه د بدامنۍ مخ ونیول شي. نور حال د عمر وزیر رپورت کې.
نن د جمعیت علما اسلام فی مشر مولانا فضل رحمان هم په ټوله صوبه کې شمالي وزیرستان او قبایلي سیمو کې روانو هدفي وژنو ضد احتجاجونه اعلان کړي. میرعلي کې احتجاجي ناسته وروسته لا هغې پیل شوې چې د جولای په 14 نیټه وسلوالو د جمعیت علما اسلام میرعلي ځایي مشر کاري سمیع الدین او د ګوند بل منتخب کونسلر کاري نومان په ډزو ووژل. د احتجاجي ناسته یو ګډونوال او د کوسیدون کې زاهد نورجان مشال ریډیو ته وویل چې د نام نیزې دی احتجاج روان دی. د ډاډ ترلاسه کېدو پورې به یې ناسته روانه وي.
شمالی وزیرستان ایدک کلی سے چکی مدر نا افتی نا چنوستا دو بس یو ڈیمانڈ دا چھ پتا علاقہ شے دا امن قائم کرل شی دا سو کالا نا ٹارگیٹ کیلنگ را ہون دا امن دیر سر گڑوٹ شو دا نو دے صرف دا ایوا خوشتنا دو چھ پا علاقہ شے دا امن بحال کرل شی دا ٹارگیٹ کیلنگ دے غیر اکتام دا ہو شی سیک دی دیش کر شوی دی پا ٹارگیٹ کیلنگ شے یا زخمی دی یا وفت شوی دی شایدون شوی دی ایغے اتا پتا دا ولګل چې دا چا کړی دي. دا ساده مطالبې دي د پرلت بنیادی دي امن دي پورا دا امن به حل کولې دي پورا.
د یاد احتجاجي ناسته پاړه شمالي وزیرستان مرسیال کمشنر شاهد علي خان مشال ریډیو ته وویل چې د انتظامی چارواکي پرلتوالو سره د شروع ورځې نه لګیا دي. دوی ته ډاډ ورکړې حکومت او فوج سیمه کې د امن باوري کولو لپاره هڅه کړي. حالتا د فوج مشر میجر جنرال محمد نعیم اختر هم سور از وړاندې مشال ریډیو ته ویلی ول چې د هدفې بریدونو ککړ بازار انجام ترسي وسلوالو زید یې ځانګړي عملیات دوام لري. شمالي وزیرستان کې روان کال کې 34 هدفې بریدونه شوي چې زیاتره په میرلي کې وشول او 13 کال د غلطه درش پېته هدفې بریدونه شوي ول. د دغه بریدونو زید په وار وار میرلي کې احتجاجي ناشته شوي او روانه احتجاجي ناسته کې هم ځایي ولسوایي چې حکومت ته پوخ ډاډ ورکړي چې د نام نه زید به جدي ګامونه پورته کیږي. عمر وزیر مشال ریډیو بنو.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولي ژوندۍ او ریکارډ شوی خبرونه
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو دا سی ولیکه
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس تر ګټه پورته کړئ.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د پاکستان سپریم کورټ حمزه شاباس ته تر سبا پورې د پنجاب وزیر اعلی په توګه د کار کولو هدایت ورکړی دي. عدالت ویلي چې حمزه شاباس د قانون او عین مطابق محدود اختیارات استعمالولی شي. دا په داسې حال کې ده چې د جولای په 28مه پنجاب اسمبلی کې د وزیر اعلی د انتخاب پر مهال مرستیال سپیکر د مسلم لیگ قاف ګوند لس ووټونه مسترد کړل، چې په نتیجه کې یې د چودري پرویز الهی په مقابله کې حمزه شاباس وزیر اعلی اعلان شو. د دې انتخاب پر ضد چودري پرویز الهی په سپریم کورټ کې درخواست جمع کړې وه. د مسلم لیگ نون مشرانو د سپریم کورټ په دې فیصله خفګان څرګند کړ او دریز لري چې په کار ده د قانون استعمال د ټولو خلکو لپاره یو شان وشي. په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريال طاهر خان را سره په تیر غړی کې د سپریم کورټ د فیصلې او مسلم لیگ نواز ګوند د مشرانو د سرګندونو په اړه تفصیل شریک کړی دی.
د مریم نواز بیان یا د وفاقي وزیر حسن اقبال بیان د سره بیګا تیر په نا وخت مسلم لیگ نون په لاهور کې یو جشن کو د حمزه شهباز د انتخاب نروستا پاره کې د یو بل وزیر صاد رفیق وینا او د سره د مسلم لیگ نون یو بل مشر اطلال چودري او د نه علاوه د چکم حکمران اتحاد واکمن اتحاد د ټولو بیانونو کې یو یو والو او هغه د ښکارې د سپریم کورټ کوم فیصله دا هغه باندې خوشاله نو حکمران اتحاد غواړي چې تری ججان قاضیان د فیصله نکي. دا مهم او یو عیني مسله ده. یو لارجر بینچ معنی دا چې څومره د سپریم کورټ ججان وي که 43 یا 44 دي دا وخت اګه ټول دی د لارجر بینچ او دا مسله دی ووري. او مریم نواز خټې راځه کې لوکړه هغه خو دا داوا وکړه چې دا فیصله د سپریم کورټ یو طرفه دی او دا هغه چې موږ نه منو. نو یو بل اوس بحران پیدا شو. دا د دې بیانونو نه یو تور زمخ کې دلته پاکستان کې میډیا کې رسنیو کې دا خبرونه وو چې مسلم لیگ نون اوس یو جارحانه یو د یو نوې پالیسي هغه فیصله کړې ده چې تا تیر روز بیانونه ته وګورو. نو زمام دا نظر ده چې مسلم لیگ نون ځکه تا ډېر په منظمه طریقې سره د مسلم لیگ نون مشرانو او بیا د حکمران اتحاد دا غي د خوای یو مشترک بیان دا غي د نړیوال مورنا فضل الرحمن ځان له بیان نو تین دا غواړي چې اوس څنګه پی ټی آی په هر مسله باندې ډېر زیات یو سوشل میډیا هغه استعمال کی بیانونه استعمال کی. نو زما خیال دی دا یو بل اوس یو نوې د شروع ځکه لکه صدر پکې بیگا ګیله مکړه په خپل تقریر کې او چې سپریم کورټ آئین سره دغه په نظر باندې ټکر چې کوم یو کلیش والا یو ټکر والا ماحول جوړ کړل سپریم کورټ. نو بهر او په کټ کې سبا کله سپریم کورټ کینی نو آیا غ درې ججان دا خبره د دغه د آئینی چې کوم یو نظر راغلی جلا جلا چې آیا د پاټه مشر فیصله کولی شي چې ووټ به دغه ممبران چاله ورکړي یا په پارلیمان کې دننه پارلیمانی لیډر دغه پاټه چې دغه فیصله کوي. یو آئینی مسله پیدا شوې ده لیکن بل خو سیاسي تلخی ورپسې هغه موږ اکثر ذکر کوو پس نور زیاته شوې ده.
دا او طاهر خان چې له اسلام آباد یې د پنجاب صوبې د وزیر اعلی په سر د آئینی او پارلیماني حالو زلو په حواله تفصیل راکو. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. په پاکستان کې ځینو سیاسي ګوندونو د سپریم کورټ بعضی فیصلې سیاسي بللې وای په کار ده عدالت په قانوني چوکاټ کې دننه فیصلې وکړي. په دې هواد کې د اپریل په 14مه له هغه وروسته آئینی لانجا پیل شو چې سپریم کورټ د آئین د آرټیکل 35 اے په اړه د مای په میاشت کې تشریح وړاندې کړه. دا آرټیکل د سیاسي ګوندونو د منحرف غړو په اړه ده. سیاسي ګوندونه دریز لري چې عدالت په دې آرټیکل کې د خپل خوخي الفاظ شامل کړل نو ځکه د تشریح لپاره بیا ورول کیږي. د پنجاب اسمبلی د وزیر اعلی دویم ځل انتخاب کې هم دا ډول حالات را مخته شول. د سپریم کورټ د فیصلې او په غوږ د سیاسي ګوندونو د نیوکو په اړه شانواز ترغزی دا ریپورت برابر کړي چې تاسو یې اوریدو تر بولم.
د پاکستان په سپریم کورټ کې د اپریل د 14مې نورستو په آئین کې د لیکل شوی یوې ماده درې شپې ته اول د تشریح په سر سیاسي او پارلماني کړکیچونه روان دي. د اپریل په 14مه د پاکستان تحریک انصاف څلور رشتو غړو د پارټي لخوا د ټاکل شوی کاندید په ځای د مسلم لیگ نواز ډلې کاندید حمزه شاباس ته ووټ ورکړ چې ورستو تحریک انصاف ګوند سپریم کورټ ته لاړ. هغه ته ویل دوی د آئین پاکستان د درې شپې ته اول خلاف ورزي کړي باید نه اهل شي. په دغه ماده کې لیکل شوی د اسمبلی هر غړی به د پارلماني پارټۍ د دې فیصلو چې هغه د ووټ چاله ورکړي که د وزیر اعظم یا وزیر اعلی لپاره ووټ وي، که د عدم اعتماد او یا اعتماد ووټ وي، او که د آئینی ترمیم او یا بلی خبرې. خو د مای پولیسم د سپریم کورټ لخوا د دغه مادي په تشریح کې د پیښوري کورټ د وکیل علی گوهر دورانی پوینا چې لیکلی شوی، هر غړی به د خپل سیاسي پارټي د مشر هر فیصله هم مني. علی گوهر دورانی زیاته کړي سپریم کورټ د پارلماني پارټي د مشر سره د پارټي د مشر الفاظ زیات کړي.
آرټیکل 63 کې د پارلمنټري پارټي ذکر دی. پارټي هډ خبره صرف د هدا پوره ده چې هغه به د ډیسکوالیفیکیشن لپاره ریفرنس جوړي. دا غینه علاوه د پارټي هډ دی کې اس کار نشته.
نو سپریم کورټ ولی بیا د پارلمنټ په جوړ شوی آئین کې د خپل خوخي بدلون کوي او یا پکې الفاظ اضافه کوي؟ په آئینی چارو پوها او پخوانی سینیټر افراسیاب خټک د مشال ریډیو دغه پښتنه د جولای په درویشتمه داسې جواب کړي.
دوی بدقسمتۍ سره په مارشلګانو کې د سیاسي انجینیرینګ چل زده کړي او بیا دا چل هیروي نه. کله چې جمهوري آئینی حکومتونه هغه کې هم دی دغه لوبې کوي چې په کار نه ده چې عدالت چې دی هغه په آئین کې نوي ټکي زیات کړي یا د آئین د لیکلو کوشش وکړي. د دې کار د آئین تشریح ده، خو بدقسمتۍ سره دی په سیاسي لوبه کې ایساخلي دخل مداخلت کوي.
د سپریم کورټ لخوا د شوې فیصلې په نتیجه کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند دغه درخواست منل شو او څلیری شوړ غړي نه حل شو. د جولای په 22مه د پنجاب اسمبلی لپاره د وزیر اعلی په ټاکنه کې چې د تحریک انصاف ګوند لخوا د پاکستان مسلم لیگ قاف په نوم د ګوند غړی چودري پرویز الهی کاندیدو، نو د مسلم لیگ قاف ګوند مشر چودري شجاعت حسین ډیپټی سپیکر دوست محمد مزاری ته یو خط ولیکه چې دی د خپل ګوند لس واړو غړو ته حکم کوي چې خپل ووټونه د مسلم لیگ نواز دلی کاندید لورکي. او دوست محمد مزاری دغه خط د ووټونو اچولو وروسته اسمبلی کې موجود ټولو غړو ته ښکاره کړ. نوموړي ویل د مسلم لیگ قاف غړو خپل ووټونه د پاکستان تحریک انصاف لخوا ټاکل شوی کاندید ته ورکړي، نو ځکه د سپریم کورټ د فیصلې په رڼا کې دغه لس واړه ووټونه مستردوي. د نوموړي د دغه فیصلې په ضد په پنجاب اسمبلی کې د مسلم لیگ قاف ډلې غړو د جولای په 22مه شپه ناوخته یو وار بیا سپریم کورټ کې درخواست ورکړه. خو صحافی او تجزیه کار محمود جان بابر وای کله چې دغه فیصله د تحریک انصاف ګوند په فایده کې وه دوی خوشاله، اوس چې خلاف لاړه مخافدی.
دا فیصله عمران خان په خپل اغست ده چې د پارټای مشر بسوي او منلې کیږي، ځکه چې د اغه خلکو هم داسې کړو، نو اوس د اغه خلاف هم اغه شی به استعمالي کی کوم پس چې اغه تلو.
افراسیاب خټکوي پاکستان کې د داسې درخواستونو او آئینی تشریح د پر باید نوې او ځانګړې بنچ موجود وي چې په نورو مقدمو باندې اثر نه غورځوي. او بل دا چې د آئین د تشریح د پر فول بچ معنی د سپریم کورټ د ټولو ججانو لخوا ورېدنه وشي چې د ټولو رای او فیصله راشي، نه چې د درې او یا د پنځو ججانو فیصله. شانواز ترکزه، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو خپرونې د سهار لنه د مازیګر تر شپږو پر دغو سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپږ سو یوش، پر شارټ ویوز 2130، 15315 او 15255 کیلو هرتز. که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
د مشال ریډیو خبرونه دي. په پاکستان کې د بجلی د نظم قامی ادارې یا نیپرا د جولای په 22مه د بجلی یو یونټ نرخ کې 2 روپۍ اضافه اعلان کړه. د اقتصادي چارو پوهان وایي چې وفاقي حکومت د هیواد معیشت ښه کولو لپاره د نړیوال مالی فاند یا IMF څخه قرضې اخلي او د هغوی شرطونه مني، نو له دې سره به ګرانی نور هم زیاته شي. بلخوا سرمایه کاران دریز لري چې د بجلی، پیټرولو او د ګیس نرخونو کې د زیاتوالي له وجې خپلو تونو او کارخانو ترلو باندې مجبور شوې دي. خو وفاقي حکومت بیا وای د تیر حکومت د ناسمو پالیسیو لوجه په هیواد کې ګرانی زیاته شوې ده. په دې حق لا نور حال ل پیښور زمون خبريال شبیر احمد جان را کوي.
نپرا یا پاکستان کې د بجلی د تنظیم قومي ادارې د بجلی یو یونټ نرخ یو وار بیا خوشا 8 روپے سیوا کولو پریکړه کړې ده. د نوړاندې اپریل میاشت کې هم خوشا 10 روپے یونټ سیوا کړی شوی وو، کوم چې یوازې د جولای میاشتې لپاره وو. د بجلی نه علاوه د پټرول، ډیزل او د نورو پټرول مصنوعاتو نرخونه سیوا کېدل او بیا د هغې له وجې ګرانې شرحه سیوا کېدل. معاشي پوهان د ایم ایف سره لوزنامې او د هغوی شرطونه ښایي. قائد اعظم پوهنتون اسلام آباد کې معاشیاتو څانګې کې ایسوسیټ پروفیسر ډاکټر انور علی شاه وایي چې دا سه پریکړو په عام اولس ډیر بد اغیز وی.
بجلی ګرانی دا او د پټرول ګرانی دا او د ایم ایف یو شرط چې د خپل خرچا کم کوي او خپل آمدن سیوا کوي. فرض کړه د بجلی چې کم جوړېدو ریټ ته هغه راځي 10 روپۍ او حکومت خرڅي به 15 روپۍ، نو دا 15 روپۍ به دو د خپل طرفه غورځي دا سبسډي. د ایم ایف دا یو شرط چې تاسو لگا په کم کم سیزنو سبسډي ورکوي ختم کوي. دا غي سره ریټ جوړي کې په 10 روپۍ جوړي چې په 10 خرڅوي او په 15 روپۍ جوړي چې په 15 خرڅوي. نو دې سره دا چې لگا دا بجلی چې تا ګرانه کې دا عام غریب کس هغه بیا نه شي استعمالوله.
په خبر کې دا سوداګرو د اتحادیه یا چیمبر اف کامرس په خوانی مشر او صنعتکار انجنیر مقصود انور وای د دې بجلی او تیل نرخونه سیوا کول لوجي د دوی پیداوار هم ګران شي او بیا بهر ملکونه د دوی نه ګران سامانونه اخیستو پرځه د ارزان سوداګانو لپاره نور ملکونه ته ځي. نو دې په وجه د پاکستان په برآمداتو هم ډیر منفي اثر غورځيږي او دوی په نړیوال مارکیټ کې د مقابلې جوګه پاتې نشي.
بجلی دے یا گیس دے فیول دے دا یہ مناسب قیمت پکار دے، نو آگا مناسب قیمت کو وجہ سے بھی کنا چکم یہ پروڈکشن تیارے گی آگا دا سوی سے مند باقی ملکوں میں سر مقابلہ کو لشو اس دا کورے افغانستان دے افغانستان مونگ دا چڑی کنا دے وقت امپورٹ نہ کئی ورے چے آگے تا ایران نہ اور انڈیا نہ اور نور ملکوں نہ چڑی کنا نو آگے تا سامان نسے گی اور مونگ نہ ولی والی ورے چے مونگ شاید گرام دے آگے تا گرام پہ ہوسی تو دل تا چڑی تقریباً تاسو ہوئے چے دا بجلی کنا دو پوچا او تینا علاوہ فیول تقریبا تاسو ویلی شي 50% چکم یو رننګ انډستری او کنا پکای بچو اغم چې دی کنا د وخت تاسو ضرورت حال کې چې هغه کې 50% چې دی کنا چې په ساحه بند بشي نیو یا سبب باندې
دا چې په کوم لاره حکومت په نرخونو او ګرانې قابو موندل شي. نمایشي ماهر ډاکټر انور علی شاه وای چې ترسو حکومت به هر ملکی قرضونه ازان نوی خلاص کړي تر هغه په دې هر څه قابو موندل ګران ښکاری.
بدی شرط باندې چې کله حکومت عمل کوي دا غي بیا سیاسی اثرات می او داغه جگمنو لگا اقتصادی اثرات می داغه قرضې په مونږ کې دوا پسې ورکولو صلاحیت نشته. نو دا مسله به اول کې چې مونږه قرضونه لګدوم صلاحیت پیدا کو چې مطلب مونږه قرضې خپل ورکولای شو چاته محتاج نه یو.
خو دا مرکزی حکومت چارواکي بیا بیا دا خبره تکراروي چې تیر د عمران خان حکومت د غلطو پالیسو او ناکامو حکومت لوجه ملک دا وخت معاشي ستونزو کې راګیر دی. او د خزانه مرکزی وزیر مفتاح اسماعیل پوینا کسو هم دا لوزنامې د ایم ایف سره د هغه وخت وزیر اعظم عمران خان حکومت کړی وي، خوای د دوی حکومت په ډیر زر د دې کشالونه ملک راو باسي او په ګرانې به هم قابو عمومي. دا د مننه چې دا وخت ملک د یو یونټ بجلی نرخ او ستن سلیر شروپونه سیوا شوی دی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 دغه پیدایښ وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم فلم ستار.
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
تا چادر لامگل زروار رکت خدای بنده.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا دارلینګ دی سایم صدیق.
مراٹھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ ابدالی.
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. په پاکستان کې د امریکایي ډالر په وړاندې د روپۍ نرخ تر ټولو ټیټې ساتي تلویدلې ده. د پاکستان د کرنسیو د تبادلې اتحادیه فارن ایکسچینج اسوسییشن اف پاکستان په پاڼه د جولای په 28 د یو امریکایي ډالر بیا 228 روپۍ و. لتهرې خواوشه یوې ونی راهسه د ډالر په مقابله کې د پاکستانی روپۍ ارزښت په مسلسله توګه کم شوې ده. د خزانه وزیر مفتاح اسماعیل د جولای په 28 د وفاقي کابینه غونډه ته وویل چې د ډالر بیې د کمولو لپاره اقدامات روان دي او په اگست کې به د ډالر په وړاندې د روپی قیمت مستحکم شي. دا چې د ډالر بیا ولې زیاته شوې په پاکستان کې یې سرمایه کارانو تاجرانو باندې څه اثرات کړي دي؟ تفصیل د ملیه امیرزاده رپورت کې ورو.
د امریکای ډالر مقابل د پاکستانی روپے قدر تر ټولو ټیټې درجه ته پر رسیدو د هیواد د اقتصاد په اړه اندېښنې پیدا شوې دي. د جولای په 22مه د یو ډالر مقابل د پاکستانی روپے قدر 228 روپے ریکارډ شو. فائنانشل ټایمز رسپانه لیکي د پاکستانی روپے قدر په ټیټې دو سره اندېښنې دي چې ښایي د پیسو نړیوالې ادارې IMF د قرضې بل قسط چې 1.2 ارب ډالر دی او 13 میاشت ور باندې موافقه وشوه ښایي د هیواد اقتصادي بحران د سمولو لپاره کافي نه وي. د فائنانشل ټایمز په اداریه کې لیکل شوي چې د سرمایه کارانو اندېښنې سیوا شوي چرته دا هیواد د سریلنکا په شان دیوالیه نه شي. سریلنکا په مئی میاشت کې د اقتصادي ستونزو له کبله دیوالیه شو، یعنی د بهرنو قرضو ادایگی او نکړل شو او د هیواد ولس مشر د ولس تپراخو مظاهرو وروسته تیښتې ته اړ شو. د دغو اندېښنو په اړه په پاکستان کې سرمایه کاران وای سیاسي عدم استحکام نیخ په نیغه په اقتصاد اغیز کوي. د کراچۍ د سټاک ایکسچینج په خوانی مشر محمد صدیق دلال د جولای په 22مه مشال ریډیو ته ویل چې د ډالر مقابل د روپۍ قدر د کمیدو اثرات د هیواد په درآمداتو پریوزي، چې معنا یې دا ده په ملک کې به ګرانی نور هم زیاته شي.
د ډالر قیمت زیات شو، معنا دا چې ستاسو د درآمداتو قیمت هم زیات شو. دلته چې کوم شیز له بهر راځي، په تیره چې کوم ضروری شیان دي لکه د خوړو تیل، د نورو تیلو مصنوعات سره او نور، دا هر څه به ګران شي. چې دا دلته په ګران راځي نو ظاهر ده چې قیمت به هم زیات شي. د ولس د تنخواه کچه خو نه ده زیاته شوې، نو انفلیشن یا ګرانی به زیاته شي، د سود شره به هم زیاته شي او په کرنٹ اکاونټ کې خساره به هم نور زیاته شي. ستاسو برآمدات زیات شوي نه دي، بلکې درآمدات زیات او برآمدات کم دي، نو شیان به پا زیاد قیمت له بهر راول کیږي او گرانی با نور سه واشي.
د یو هیواد بیلنس آف پیمنٹس یا د ادایګیانو توازن د بل ملک یا ټولې نړۍ سره په یو مقرره وخت کې د ټول لین دین حساب خای. دا د هغه ټولې ورکړې راکړې خلاصوي چې د یو هیواد افراد، کمپنیانې یا حکومتي ادارې د یو بل هیواد د افرادو، کمپنیانو یا حکومتي ادارو سره کوي. په بیلنس آف پیمنٹس کې دوه مهمې برخې، کرنٹ اکاؤنٹ او کیپیټل اکاؤنٹ وي. په بیلنس آف پیمنٹس کې د هیواد درآمدات او برآمدات شامل وي. که یو هیواد یو سیز برآمدوي، نو معنا چې دا په کرنٹ اکاؤنٹ کې شامل لین دین دی او په مؤثره توګه هیواد ته بهرنۍ سرمایه راوړي. چې کله یو هیواد د درآمداتو ادایګي له خپلو برآمداتو نه نشي کولی، نو باید بیا د خپلو ذخیرو په کمولو سره هغه ادایګي وکړي. دې حالت ته د ادایګیانو په توازن کې خساره ویل کیږي. په کراچۍ کې د کپڑے د صنعتکارانو یو ډلې پاکستان اپریل فورم مشر جاوید بلوانی د جولای په 22مه مشال ریډیو ته ویل د سیاسي عدم استحکام ترڅنګ د پاکستان مرکزی بانک نوې گورنر او نورو مشرانو نه ټاکل کېدل یو لامل دی چې معاملات نه سنبالیږي.
د اقتصاد لپاره چې کومې برخې وي، لکه که د پاکستان برآمدات او درآمداتو ته وګورئ، نو د هغې شمېرې ټولې سمې دي. د پاکستان برآمدات 6% زیات شوي دي. په درآمداتو کې په غیر ضروري شیانو قدغنونه لګېدلي دي. تر ټولو غټه مسله د سټیټ بینک د ګورنر هغه ده. د مرکزي بینک د ډایرکټرانو بورډ غړي هم ریټایر شوي دي او نوي هغه نه دي مقرر شوي. نو یوه تنظیمي اداره نشته چې ټولو معاملاتو ته وګوري. بله دا چې سیاسي عدم استحکام دی، نو که د سټیټ بینک ګورنر هم راشي، نو د روپۍ په قدر کې به بې ثباتي کمه شي.
جاوید بلوانی ویل د دې سربیره د معاملاتو د زر خکولو لپاره پکار ده چې د پیسو بدلولو شخصي کمپنیانو لایسنس د سمودې لپاره منسوخی کړل شي او یا کار ودرول شي، ځکه چې خلک د بې یقینۍ په حالت کې په ډالر ورمات دي او په کور کې دي چې طلب د زیاتېدو په صورت کې هم قیمت نور سیوا کیږي. دغو تاجرانو او سرمایه کارانو مشال ریډیو ته ویل چې که د IMF قرض راشي، یعنی هیواد کې د پیسې موجودگی یا لیکویډیټی زیاته شي او سیاسي استحکام راشي، نو ورسره به د پاکستان د زر مبادله ذخایر زیات شي او په سرمایه کارانو ولس کې به بې یقیني او یره ختم شي. دا به د سرمایه کارۍ لپاره یو مثبت ماحول جوړ کړي. بلخوا حکومت اطمینان څرګند کړي چې ملکی اقتصاد به زر د خوالي په لور روان شي. د جولای په 20مه د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د وفاقي کابینه په غونډه کې د خزانه وزیر مفتاح اسماعیل ویل چې د ډالر شری د کمولو لپاره ټول ضروری ګامونه اخیستل کیږي او راتلونکي میاشت یعنی د اگست پورې به د ډالر مقابل د روپۍ بیا مستحکم شي.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
د مشال ریډیو خبرونې دی چې پکې دروانې کړې د مې ته ورسېدلو تر اوسه مو په دې کې ځنې مهم موضوعات په خبرونو او ریپورتونو کې شو اوریدل. یو واری بار بیا تاسو ته تکرارو، جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ګوند نن د جولای په 16مه په قبایلی ضلعو کې د هدفي وجنو پر ضد په ټوله خیبر پښتونخوا صوبه کې احتجاجي مظاهره کوي. د دې مظاهرو اعلان د جولای په 20مه په بنو کې د هدفي وجنو په حواله د جمعیت علما اسلام مرکزی مشر مولانا فضل الرحمن دی وی خبری غونډه پر محل کړی بو. دا مظاهره په داسې حال کې کیږي چې د شمالي وزیرستان په میرعلي دکسیمه کې د هدفي وجنو زد د جولای له 16 احتجاجي ناشته هم دوام لري. دا په داسې حال کې ده چې د جولای په 14مه په یو هدفي برید کې د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ګوند ځایي مشر قاری سمی الدین او منتخب کونسلر قاری نومان وجل شوې دي. د پاکستان په مرکز کې واکمن اتحادي حکومت د پنجاب صوبې د وزیر اعلی د انتخاب د قضیه اوریدو لپاره د سپریم کورټ په ټولو قاضیانو مشتمله جرګګۍ جوړولو غوښتنه کړې ده. تیر ورځ په اسلام آباد کې د ګډې غونډې نه پس په خپل اعلامیه کې واکمن اتحاد ویل دي چې د یو مهمه قومي سیاسي وایني معاملې د پکار ته اوریدنه د ستر عدالت فول یعنی مکمل د ججانو جرګګۍ وکړه. په داسې حال کې چې د جولای په 20مه د پنجاب د وزیر اعلی د انتخاب پر مهال د صوبایي اسمبلی مرستیال سپیکر د پاکستان تحریک انصاف د اتحادی ګوند پاکستان مسلم لیگ قاف د لاسو غړو رای په دې بنیاد مسترد کړی چې د سپریم کورټ یوې فیصلې همدغه فیصله ورته اورولې ده. د پاکستان ولسمشر ډاکټر عارف الوی بیا ویلي چې هیواد یو داسې جمهوری حکومت ته اړتیا لري چې د ولس ریښتونی استازی وي او سیاسي او اقتصادي استحکام راولي. د جولای په 13مه د اسلام آباد چیمبر آف کامرس د جایزو ورکولو یو غونډه ته په وینا کې الوی زیاته کړه چې دا مهال د پاکستان جمهوریت سیاست، سیاستوالان، عدلیه، افسرشاهي او نورې ادارې د ازموینې سره مخ دي. دغه ځنې مهم خبرونه وو او اوس هم دوا خبرونه تاسو لپاره لرو. اول یې تاندې هیلي درته وړاندې کوو، ورپسې به روښانه مستقبل هم واوري، خو اول له فرخند اسد سره تاندې هیلي اورو.
تاندې هیلي
د پښتنو خزو د چارو پاړه د مشال رادیو اونیزه خبرونه.
په تان دهلی پروگرام کې موضوع فرخند اسد هرکلی کوم. اوریدونکو د نن په پروگرام کې په ډیره تاسو ته معلومات درکو چې د نړیوال اقتصادي فورم یا ور اکنامیک فورم د 2023 کال د جولای میاشت کې په نړۍ کې د صنفي مساوات په اړه خپل یو رپورت خپور کړی. په دغه رپورت کې پاکستان په صنفي برابرۍ کې دویم بدترین هیواد ګرځول شوی دی. نړیوال اقتصادی فورم یا ورلد اکنامک فورم د سویټزرلند په جنیوا ښار کې خپل مرکزی دفتر لري او دا اداره وخت په وخت پر مختلفو اقتصادی، معاشي او د بشري حقوقو په اړه سروي کوي او خپل رپورت خپروي. د سږ کال د صنفي برابرۍ په رپورت کې ویل شوی چې په نړۍ کې افغانستان، پاکستان او کانګو جمهوریت د صنفي برابرۍ په لحاظ بدترین هیوادونه دي. د دې مطلب دا دی چې دغه درو هیوادونو کې د صنف یا جنس یعنی د ښځې او سړی ترمنځ په اقتصادي، معاشي، سیاسي او ټولنیز ژوند کې فرق تر ټولو زیات دی. موږ په دې پروګرام کې په پاکستان او خاص کر په خیبر پښتونخوا کې د صنفي برابرۍ او د ښځو د حقونو په اړه تاسو ته معلومات درکو. پودی اړمه د خیبر پښتونخوا د 400 ضلع حاجره بي بي سره خبري کړي دي چې په صنفي برابرۍ او په دې اړه په تعلیم او سیاست کې د ښځو او سړو ترمنځ د فرق یا واټن لرلو باندې پی ایچ ډی کوي. له هاجرا بیبینه مې په سر کې پختلی چې په پختنه ټولنه کې د صنفي نابرابرۍ سره وجوهات دي.
دې صنفي نابرابرۍ جوړې چې کوم دي نو هغه زمونږ په تاریخي تور زمونږ په دې سیمه کې پرته په ټول دنیا د صنفي نابرابرو نه په یو موده کې تیر شوی دا پر مختلفو قانونو خپل معاشرو کې صنفي نابرابرۍ د ډېر حد پورې یا برابر کړه یا یې ډېر زیات کم کړه. څنګه چې تاسو د ورلد اکنامک فورم د سروې دا ریفرنس دا کو نو عمومي چې پاکستان اوس هم لا په دې وجه باندې دي تاسو کو وګورئ نو په حکومتي سطح کې د ښځې سونه چې بنیادی حقوق دي که هغه هغه تعلیمي حق دي که سیاسي حق دي که د معاش حق دي که د انصاف ترلاسه کولو حق دي او که خپل نور سوشل جایداد کې د حیثیت حق دي وراثت نو دا ټول حقونه کې زمونږ د پاکستان ښځه او بیا تخصصي توګه پښتنه ښځه شاته پاتې ده.
او هاجر څنګه چې تاسو ته پښتني ښځې خبرو کړ کنه نو د دې سوجوهات دي چې پښتنه ښځه بیا شاته پاتې ده لکه کوم ګورونو په پنجاب کې د ښځو د چینکو تعلیمي شرایط یا د ښځو د روزګار شرایط دا بیا د خیبر پښتونخوا نه زیات دي نو دی بار کې کلګراتو وای
د دې غټ فرق وجہ چې د پښتنه خزه د پاکستان د خزه نه هم بیا روسته د کتا د اغې د تعلیم ریشو ته وګوره کتا د اغې اقتصاد ته وګوره ماش ته نو اغه بزنس کې دومره نه ده کدا شند اغې صحت ته وګوره
او هاجر په سیاسي لحاظ سره کوم موږ ګورو کنه نو د دې ورلد اکنامک فورم سروي خای چې پاکستان په سیاسي لحاظ سره د خزو د شرکت په حواله ډیر پرست دی نو دې ته بیا خاص کر خیبر پښتونخوا کې بیا دې ته څنګه ګوري
چې دا غي سیاسي حقوق ته وګوري نو هغه شانت هغه نه د لکه پتیر جنرال الیکشن کې کتا ته وګوري نو یو خدم چې دینو لکه د بلوچستان نم چې دینو د نېشنل اسمبلی ته ممبرز الیکټري په پښتونخوا نه یو خدم نه دته لکه نو هغه کوشن دي کنه لکه بلوچستان نورمالي مونږه شاته پاتې شو بغړل نو د الټنم کو د الیکټري د مونږ د سپینا اوس یو هم نېشنل اسمبلی ته لکه نشي راتلی نو
او هاجر زمونږ په ټولنه کې د خوځو د روستو پاتې کېدو اسباب څه دی وجه څه ده
وجه کوم غلطو نو موږ بل خپل په سوشل کلچرل اسپیکټ کې دې ته هم ګورو چې زمونږ چې کوم کلچر دی هغه ډیر زیات نرواکی باندې بنیاد لري د کلکی او ټینګ نرواکی د لاس په تنه خزه چې دین او په تعلیمي سیاسي معاشي او میدان کې مخه ته نشي راتلی ولې چې هغه باندې یونټ لیول باندې سټډي ته وګورین هغه باندې د خاندان او د کور تر لاسه پرشرې چې هغه کله مخکې راځي کنه کملایل امپیډمنت چې کوم دي کنه تاسو هغه 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 نشي فیس کولې نو چې د کور تر لاسه بلکې د هغه د پیدایښت هغه کې نو ته نارینه اولاد زیاد خوښي په نسبت ته سنانه اولاد چې هغه د مور په غي کې خپل ځای نه ني نو هغه به بار ماشه کې خپل ځای په ټولنه کې خپل ځای څنګه جوړي
د اقتصاد نړیوال فورم په خپل د تازه ریپورت کې په یو سل شپږ سلويخت هوادونو کې سروي کړي او معلومات یې راټول کړي دي. دا معلومات د غیدارې په معاشي، تعلیمي، صحت، اسانتیاو او سیاسي اختیاراتو کې کړي دي. د سوات نه د ښځو د حقونو یو کارکونکي نیلم رحیم وای په پاکستان کې روزګار او تعلیم ته لاسرسی نه لرل د ښځو د حقونو په اړه قوانینو نه عملي کېدو، کورنۍ تشدد، ناموسي وژنې او ځینې نور هغه وجوهات دي چې په ټولنه کې د ښځو ژوند له کړاو سره مخامخ کوي.
کم میډیا والا کسان دې داوی کوشش یې چې دا سيزونه ریپورت کړي او په ریپورتینګ کې لږ بهتري راغلي او هغه وجنه چې دینو خلک چې دې اوس لږ ډیر په دې مبارکې کې پوه شوې دي خو چونکې بیا هم دلته کې د شعور کمې ده د سن پنوم چې کم فرق کیږي هغه دلته کې لاشته او روایتي سيزونه دلته کې دي مطلب زمونږ چې وتوای په خواني سيزونه زمونږ ډیر هغه ډیر د سي منفي سيزونه منفي رویه دي چې دا وی نو اوس هم دا تشدد چې دی او خلک پدې کېږي او خلک پک لک ولاړ دي نو حکومت هم کمیټیان هم جوړې شوې دي ډی آر سی هم دي کار کوي لګیا دي خو بیا هم د مخنیوي ضرورت دی ځکه چې دا کم کار چې لګیا دی کېږي د دې سره هم هغه شان مخنیوي و نه شو کم چې پکار دي.
د اقتصاد نړیوال فورم په خپل رپورت کې دا هم ویلي چې په پاکستان کې خزه ډېرې کمې په لوړو چوکیو یا په مینیجریل پوسټس باندې کار کوي او زیاتوي په هغه هیواد کې خزه په معاشي توګه د سړونو وبسته دي چې پکې خزو ته د کمو تنخواګانو او د کار کمې پیسې ورکول هم شامل دي. د چارسدې نګینه بیبي چې د کشیده کاری یا پر جامو د ګل ګنډې کار کوي وای د سړو خزو ترزیانو او یا کشیده کاری کوونکو د معاوضه او ترمنځ فرق ډیر دی.
ډیر زیات دا دي چې مطلب خوده چې کوم کار وي کنه په شان آمدن نه ورکي چې کوم سړی له ورکي خوده خو خشته خشته کارونو کې او دې کې دا چې چل دی او هغه شان چل دی او سړی معمولی شان دی کاری او دا وي خو خشته پیسې ورکي او دا ټیلرانه چې کمی دي دلته په 250 روپے په 200 سوټ ګنډي او چې ټیلر لور شي په 300 400 500 600 1000 پورې سوټ ګنډي مکه سوټونه وي چې کوم زمونږ جنہ کې جوړي مکه شانتي وي
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نهو د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدلی شئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګی او مونږ د ورلد اکنامیک فورم د هغه ریپورت په اړه تاسو ته معلومات درکو چې وای پاکستان په نړۍ کې د صنفي نابرابرۍ لرونکو هیوادونو په لیست کې په دویم نمبر دی. د نړیوال اقتصادي فورم یا ورلد اکنامیک فورم په ریپورت کې 15 هیوادونه چې پکې صنفي برابري تر ټولو زیاته ده پکې آیسلند، فنلند، ناروی، نیوزیلند او سویډن شامل دي. بلخوا افغانستان، پاکستان، جمهوریه کانګو، ایران او چاډ د صنفي برابري لحاظ سره 15 بدترین هیوادونه ګرځول شوي، یا مطلب صنفي نابرابري پکې تر ټولو زیاته ده. ما په دې اړه په خیبر پختونخوا کې د بشري حقوقو د یو فعال کمر نسیم سره هم خبرې کړې. نوموړی وایي دا سمه ده چې د نړیوال اقتصادي فورم په ریپورت کې په صنفي نابرابرۍ کې پاکستان په 146 هیوادونو کې په 145 نمبر دی، خو زیاتوي په هغه هیواد کې د ښځو د حقونو په اړه پوهه هم له پخوا په نسبت زیاته شوې ده.
بالکل جی، څنګه چې تاسو خبرو کړله، پاکستان د ورلد اکنامک فورم چې کوم رپورٹ جاری کړی دی، یو جنوا بیسډ آرګنایزیشن دی چې هر کال په جنډر پیرټی باندې رپورٹ جاری کوي. د هغې مطابق پاکستان دې کال 145 نمبر باندې دی په 146 ملکونو کې. د دې مطلب دا دی چې پاکستان د هغې د اړخه د صنفي مساوات حوالے سره چې کوم دی نو دویم بدترین ملک ګرځول شوی دی. اگرچه کې مونږ حکومتي سطح باندې وګورو نو دا وینا هم دا چې داسې قسمه رپورټونه چې اکثر وي د دې سیاسي عزائم وي، او په پاکستان کې د صنفي مساوات حوالے سره اگر چې صورتحال سره ډیر خنه دی، خو هغه دومره هم د دنیا نورو ملکونو سره بدتر نه دی چې هغه د دنیا دویم بدترین ملک کې شامل کړل شي.
خیبر پختونخوا کې بیا تاسو دې کیټګریز ته څنګه ګوري؟
دې کې کومو ګورو نو هغه کم شزونو ته ګوري نو هغه کې ایجوکیشن، هیلث، اکنامیک اپورچونټی او پولیټیکل امپاورمنت چې کوم ایریاز دي هغه شامل وي. چې کوم زمونږ د ایجوکیشن حوالے سره کومو ګورو، په پاکستان کې 22 ملیون ماشومان سکولونو نه بهر دي او په دې کې 64% چونکه جنکې دي، او بیا که د خیبر پختونخوا خبر هم وکړو نو 4.7 ملیون ماشومان د سکولونو نه بهر دي او دې کې 2.9 ملیون چې کوم دینو جنکې دي. نو په پاکستان کې د ایجوکیشن حوالے سره چې کوم چیلنجز دي، یا چې په پاکستان کې کوم د پولیټیکل لیډرشپ کې د زنانو دا یو ګری ایریا ګرځولې شوې ده چې په پاکستان کې زنانا مینیجیریل پوزیشنز کې نشته دی، کغه په پالیټکس کې، کغه په اکنامکس کې. یو خو پیټریارکل سوسایټي د بیا موږ ګورو چې دلته کم د خیبر پختونخوا تاسو ته پوسو کړو نو دا بدقسمتی ده چې اگر چې پاکستان تحریک انصاف حکومت ته دلته او هغه سره ډیر خزرانه موجود دي چې هغه ته وزارت یا مشارت هغه ورکړل شوی وي، خو بدقسمتی سره نه سه وزیر شته او نه سه مشیر عہده چې ته خیبر پختونخوا کې زنانه او ته کم دینه ورکړل شو. نو دا خو یو ایریا دا خو به دا پاکستان تحریک انصاف سره تا محدود نه ده.
تاندې هیله
د پښتنو خزو د چارو پاړه د مشال رادیو اونیزا خبرونه.
اوریدونکو د نن ورځې ته دهلی پروگرام په دې ځای ختمیږي. په را روانه اونۍ کې به تاسو ته د نړیوال اقتصادي فورم د رپورت په رڼا کې په پاکستان کې په سیاست کې د ښځو د کردار په اړه معلومات درکو. اوس زه فرخنده اسد له تاسو نه اجازه غواړم. ته خدای په امان.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل قربا منور شاه سلامونه او نیکه پیرزونه قبول کړي. ټولنیز رسنۍ یا سوشل میډیا په نړۍ کې لوی بدلون راوسته. که یوې خواته یې علم او معلوماتو ته رسائی اسانه کړي، نو بلې خواته یې کاروباري، سیاسي او ټولنیزو حل زلو ته ډېره وده ورکړي او د نړۍ په ګوټ ګوټ کې یې خلک له یو بل سره مربوط کړي دي. که څه هم د سوشل میډیا سارونکي وای چې د پاکستان او په ځانګړي ډول پښتنو ځوانانو کې لا هم د ټولنیزو رسنیو مثبت استعمال له نورې نړۍ شاته دی، خو بیا هم د یونیورسټو او کالجونو ځوانان نه یوازې د دې لارې د خپلو سیمو مسلې راپورته کوي، بلکې د کاروباري، سیاسي، تعلیمي او د ولس د خیر ښېګڼې لپاره یې هم استعمالوي. د دې هفته په پروګرام کې د اسلام آباد اسلامک پوهنتون د زده کوونکو جنکو حال درکو چې د فیسبوک په ذریعه د خیر ښېګڼې په پاڼه چلوي او پکې د نورو یو شمېر فعالیتونو ترڅنګ د بې وسه ځوانانو سره د تعلیم لپاره مالی مرسته کوي. د دې پاڼې جوړونکې سارا خلیلی وای اول یې له ځینو جنکو ملګرو سره یو ځای په شخصي کچا له خلکو سره مرسته کولې، خو بیا یې سوشل میډیا ته پام وګرځېده.
ایجوکیشن فار آل تو مطلب 5 سال سے سره چل رہا ہے، ایک سلسلہ چل رہا ہے جس میں کافی بچے
د دې پاڼې نوم امونګ ایجوکیشن فار آل، یعنی تعلیم د ټولو لپاره خوته ته، او مقصد مو د خیبر پختونخوا په شمول په ټول پاکستان کې له بې وسو ځوانانو سره د تعلیم لپاره مرسته دي. د دې ترڅنګ د غریب خلکو کو سره په بلابلو برخو کې مونږ وړاندې هم له خپل ځانه مالی مرستې کولې، خو بیا چې کار زیات شونه مونږ د 2012 کال په اخر کې د فیسبوک ته پانه جوړ کړه او تیر کال مو د خیریه تنظیم په توګه د حکومت سره رجستر هم کړه. د دې سره نه یوازې له زیاتو غریبانو او مستحقو ځوانانو مونږ سره رابطه آسان شوې، بلکې اوس شتمن خلک مونږ سره مالی مرستې هم کوي چې په نتیجه کې د زیاتو خلکو ضرورتونه پوره کیږي. مونږ بیا د غمرستو حال او تصویرونه هم په خپل پاڼه ورکو او له ځان سره یې ریکارډ ساتو.
سارا خلیلی وای چې له دوی سره کوم حاجتمن او مستحق ځوانان رابطه وکړي، نو دوی د هغوی د مرستو لپاره په خپل فیسبوک پاڼه یو اپیل جاری کړي او دا راز د ټول نړۍ نه خلک له دوی سره د مالی مرستو لپاره رابطه وکړي. نو موړه زیاته کړه
په آن لائن کمپاین کې دا فائدہ ده چې مونږ ته د دفتر ضرورت نه وي، ډیر زیات کارکونکي مو په کار نه وي، بس د فیسبوک او ټویټر د لارې ټول کار چلیږي. کله کله داسې خلک هم مونږ سره رابطه وکړي چې صدقه او خیرات ورکول غواړي، خو په خپل وخت او معلومات نه لري چې چا ته ورکړي، نو هغوی مونږ ته خپل چنده راولېږي او بیا د هغې لپاره مونږ مستحق خلک ګورو او هغوی ته یې رسوو.
سارا خلیلی همداراز وای چې د پاکستان د هرې صوبې لپاره یې خپل ملګري نمائندگان ټاکلي. د خیبر پختونخوا لپاره د ایجوکیشن فار آل نمائندگی عائشه ایوب کوي. نوموړې مشال ریډیو سره خبرو کې وویل
اصل چې زموږ مقصد دا مونږ چې شروع کړ دا کار مونږ په خپل لغوانی شروع کړ تر باندې مونږ یو یو ماشوم ته پیس ورکو د خپل جیب ته خرچې نه مونږ پیسې ریسي او مونږ خوړو له پیسې ورکوي اول کې زمما مرګي ور ساره بنت اسلام اغیم او ما مونږ د یو بل نو پیسې جب نو پیسې راځم کړی مونږ چې دې سي وړو مدد وکړو چې او وی سبق ویل غواړي او هغه نشي پیسې نشي ورکولی نو وی د پاره مونږ پیسې جمع کوي د خپل جیب ته خرچې نه مونږ پیسې زمما مرګي چې ساره هغه سوشل میډیا باندې ډیر اکټیو دا او هغه د زموږ د څونه چې فاند وغیرہ چې د زموږ سوشل میډیا په تر باندې کوي سوشل میډیا باندې هم خلکو ته پته ورېږي چې یو ما د یو کس مدد وکړو نو بیا بل کس ته پته ولګي دا چې دا داسې مدد کوي زموږ کلی کې ما یو ماشوم هیلپ کوو د 2012 نو ما هغه ماشوم ته پیسې ورکولې ضروري او اوس نن سبا هغه ماشوم چې میډیکل سټوډنټ دی
دا چې به وسه ځوانان د تعلیم لپاره د داخلو د پیسو نه علاوه میاشتنی لګښتونو ته هم ضرورت لري د هغه ایجوکیشن فار آل خیریه اداره څنګه تنظیمات کوي عائشه ایوب په دې حق لوي
یو ماشوم چې یو ډونر چې هغه سپانسرشپ ورکړي چې دته به زه دونه پیسې ورکوم او دې ماشوم ته به زه میاشتې ورکوم سینې خلک داسي چې شپږ میاشتې ټوټل فیس ورکړي سینې خلک داسي یو ډونر هغه د کال فیس ورکړي زینه ډونر داسي چې هغه وی چې موږ تاسو یو لک روپۍ درکو چې تاسو هر څونه ماشومان ته ورکوي زموږ سره ایکسترا اماونت کې هم پیسې جمع شي نه هغه بیا موږ هغه چې کله زموږ سره څه کمې راشي نو موږ هغه ایکسترا اماونت نه هغه ورکو سپانسرشپ تم سه منتلی نه ایر وایس فور می زموږ سره د سپانسرشپ نه لای
نو موږ وای د تعلیم ترڅنګ د بے وسو خلکو سره بیلابېلې نورې مالی مرستې هم کوي او تر اوسه یې د خیبر پښتونخوا په ملکان سوات او دیر کې له خلکو سره امداد کړي دي
زموږ خو مین فوکس په ودونه باندې نه دی لکه موږ واده ماده چې کوم ضروری انتظامات یې نو هغه موږ کوو لکه د واده روټې موټې لپاره چې کوم اچنې چې باندې هغه لپاره کپڑو مکو لپاره پیسې ورکو ساته 30,000 ورکړي دي چا تم 20,000 ورکړي د خپل وس مطابق چې سونه موږ ته ډونیشن لګول کیږي او بل لګې نه پس رمضان راشن چې وس موږ چا ته 4,000 روپۍ راشن لپاره ورکړي چا ته 5,000 روپۍ ورکړي دي و زمونږ چې دي د اختر لپاره موږ دا لګه شروع کړي چې سونه ماشومان زموږ سره ريجستره دي دا وی موږ چې منتلی فیس ورکو هغه ماشومان ته موږ د خپل وس مطابق 1,000 روپۍ ورکړي دي هغه د اختر د کپړو لپاره او دا غي نه علاوه نور څه په کلی کې خوښ او کې خبر شو ملکان شو دیر شو سواد شو کلام شو دی غوندو علاقو کې چې موږ سونه خلک پیژنو او وی ته موږ د اختر د کپړو لپاره ضرورت یې ورکړي دي هم کپړې ورکړي یا څه ورکړي
عائشه ایوب بے وسو او مستحق خلکو ته خپل انټرنیټي پته خای او لښتمن خلکو هم غواړي چې له دوی سره په دې کار کې ملاتړ وکړي
زموږ سره د رابطې لپاره چې نو زموږ یو ویب سټ د پاغې باندې هم تاسو ویزیت کولای شئ هغه ویب سټ تاسو ځان سره نوٹ کړئ www.educationforall.pk تاسو زموږ سره اني ټایم کانټاکټ کولای شئ د ویب سټ باندې ویزیت کولای شئ او موږ چې څونه مدد کولای شو ان شاء الله موږ تاسو مدد کوو انټرنیشنل کمیونټی ته دا غوړي چې موږ هم مدد وکړي ځکه چې موږ دا سیستم چې وانت پر ډونیشن باندې چې موږ خپل سټوډنټان یو او زموږ د دونه جیب خرچ هم نه چې موږ دا و چلاو او موږ وای چې موږ سره نور خلک هم مرسته وکړي په یو پلاهي کار دی چې موږ سره وان خلک مدد وکړي په دې کې مرسته وکړي د پیسو چې کم کمی اغلی پکې مدد وکړي او انټرنیشنل کمیونټی او لوکل کمیونټی چې موږ سره ته
عائشہ ایوب د فیسبوک د لارې په خیبر پختونخوا کې خیریه ادارې ایجوکیشن فار آل نمائندګي کوي دوی چې له کوم ځوانانو سره مرسته کړي د هغوی خبرې هم اوریدل شي د ویلند د مینه پاس
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه اوري چې پکې دا اونۍ په ټولنیزو رسنو یا سوشل میډیا د خیر ښېګړې د یوې ادارې حال درکو د فیسبوک دغه پاڼه لننه 15 کال وړاندې د اسلام آباد اسلامک یونیورسيټي جنکو زده کوونکو جوړه کړې او پکې یې تر اوسه ګڼ شمېر خلکو سره مالی مرستې کړې دي لدې مرسته ګټه پورته کوونکو ځوانانو خبرې به هم واوري د مشال ریډیو تر څنګ اوسه
د ایجوکیشن فار آل نومې دا خیریه اداره د وینې ناروغي لرونکو یو ځوان سره مرسته کوي. دی وای
زه زما شکیل حسن نوم دی او زه د سخاکورت ملک ایجنسی کې په فرست ایئر کې اوس فرست ایئر پیپرز مور کړی دی. اوس سیکنډ ایئر ته انتظار زما سر د ینه کې کوم غړواله ده کنه دا کمیږي کو بدن درد هم دغه کوي او بل چې لکه زما سر زه زخمی شو سر نو دا هغه د زما بیا وینه نه ودیږي لکه وینه بروانه لکه بیا وېسته پکې نه کیږي کته که څه زخمی شم چې تر اپریو ته زما یې نه نه ودیږي دغه ډیزیز د وجه لکه زما خاندان زما سره لکه دونه دغه نشي کولای لکه چې زما دغه تم بیماری ته مورسی زما ایجوکیشن زما تعلیم ته مورسی نو دا زما پر ډیره غټه مسله ده چې زه خپل تعلیم بیا لکه دغه د وجه د غریبۍ د وجه زه خپل تعلیم جاری بیا نشم ساتلی.
شکیل حسن وای د ناروغي په علاج ډیره پیسې لګي چې ایجوکیشن فار آل هم د پوره کولو توان نه لري خو بیا هم په نورو داروګانو او تعلیم کې ورسره مرسته کوي.
دوی زما سره ډیر هیلپ کوم ما د تقریبا 10 سال زما په ګورنمنت سکول کې سبق وی نو دوی زما سره لکه دا او د غیر سره وګ چې ته پرایټ ته بس واول نور لکه ګورنمنت کې مو دا پرایټ ته ما د دوه کال زپ پرایټ کې سبق وایم او دا غیر ټول شکر بیا عائشہ باجی او سارا باجی دوی زما لکه د ایجوکیشن کم خرچه دا برداشت کړی او دا غیر سره ما ته لکه دون لک تک سپورټ دغه صحت دغه لپاره راکې فلو یاد دغه لپاره جی لکه دی خو لکه زما چې عام کم ګولې لګي لکه او په میاش کې کم عام ګولې دغه زما روټین له خوراک دغه د هغه د حدې مال راکې.
شکیل حسن زیاتوی چې دوه نور کشران رونه لري او پلار یې معمولی زمیدار کوي. بلخوا د ملکان ایجنسی یو بل ځوان محمد یونس وای پلار یې خه کاروبار کاوه خو د ویلو یې ناروغي لوجه یې صحت او کاروبار دواړه خراب شوې دي.
هغه چې کوم نوې سرګری سولې او هغه چې کلا اپریشن شو نو هغه بجنا مطلب دماغ کې دومره کارو شینو دماغ دا وی کمزوري شول دا وی چې کوم کاروبار کم نه غو هغه بیا وی هغه شان جاری نشو ساتلې نو هغه بجنا سٹارټ کې وغوې کوشش کو چې کاری کو خو دا وی به هغه شان دماغ نارمل نو برابر نو هغه بجنا هغه رو بس یو ټایم دا سره لې چې وی خپل کاروبار هر سپری خو دل نو وی کور تراله کور کې راستر نو هغه بجنا سٹارټ لول خو سکول کې هم سکول خو دومره خرچې نه وي خو چې کله کالج ته شوم او کالج نه بیا یونیورسيټي لایک تنه زما خرچې ډېر زیات شي واشوي کله چې کالج هم تقریبا 15-20,000 ته کال رسیدو او دلته خو اوس انولي لکونو کې خرچوي نو کله چې زما د کالج فرست ایئر د اول کالج کوم فیسو نو هغه ارنج کول کوم ته ډېر زیات پرابلم ونه زه هر ټایم کې اشي سره ملاو شوم شما تا مطلب زه گائیډ کړم ماتي وچ تخپل تعلیم جاری وساته زکه چې هغه ټایم کې حالات داسې جوړ شي چې ماته لګي دا چې زه بخ پس بک پرې کړم او هغه ټایم کې زه دوی سره ملاو شوم او دوی ماته حوصله راغړو ماتي وي چې ستا څومره ایکسپینسز وي دا سبق نو هغه بتا ته مونږه پوره کاو تا کې ټینشن ماخله تخپل سبق وایو
دا چې دا محل ست تعلیم کوي او په کوم پړاو کې دی. محمد یونس پرې حق له اویل
زه فلحال د شیز بیکار میډیکل یونیورسيټي نه ډیپټی کوم اور هغه سره سره زموږ هاسپټل چې کوم دی هغه نیشنل انسټیټیوټ اف ریبیلیټیشن ساينس اینڈ میډیسن زموږ دا کوم ډیپارټمنټ چې کوم دی کوم فیلډ چې کوم دی کوم خلکو ته حرکت کول کی مسله وی کا لاسونه وی کخته فار ایگزامپل چې کوم په دشي مزوران ماشومان وی هغه او یا چې کوم موږ سره فالج مریضان وی نو هغه چې کوم دا وی پارټیکل حرکت پری دی نو موږ مختلف زموږ ډیپارټمنټ کوم دی هغه ته مختلف ایکسرسایزز وغیرہ هغه او هغه کې مختلف موڈیلیٹیز یوز کی لگے پترو باندې موږ هغه کې دوباره د حرکت راوستو کوشش کو ډیگری چې کوم د زموږ ډاکټر اف فزیکل تھراپی مخ چې کوم وا هغه بیا سو اوس چې کوم د ډیگری ته پاکستان کې هم د ډاکټر حیثیت ورکړ شوی دی او زموږ چې کله پنځ کال ډیگری او 1 year how job completion again about the physical therapy doctor yam.
محمد یونس نام وو پختل چې ایجوکیشن فار آل ورسره په اعلی تعلیم کې مرسته کوي نو څه احساسوي او په مستقبل کې څه کول غواړي.
بس ومدا چې خلک وی کنه چې هغه زه خو یو کلی عام کسوم کنه مونږ ته دومره پته نه و چې یو کس په چا لپاره دومره کولی شي دوینم د کوکړه اوس چې د خیر سره د ما تعلیم پوره شي نو زب ډیر اسانتیا سره د خپل کور چې کم خرچي دی هغه هم پوره کولی شم او ان شاء الله زب کوشش کوم چې دا شان زما په شان کم مشومان وی چې هغه ته دا سه خپل خرچا خاص کر تعلیم ولا خرچا هغه یې نشي پوره کولای نو زما به هر هدف پوره کوشش وی چې زه څومره هم دا سه مشومان سپورټ کولی شم نو زب سپورټ کوم زب دا وی سهاره جوړولو کوشش کوم او دا چې کم organizations we know the bahawi kaga physically the jismaniya uta sar aur coalition matlab das patients to this area bal se agi treatment ki koshish coalition aur yaad agi the school college expenses we aur agi the summer support and coalition inshallah sabak
Muhammad Yunus the education for all khairia idare pa mali marasto ala talim kawi yaad idara da tolani zurasanayo ya social media da facebook la lare da bewaso kasanu latun aw maraste kawi aw ham da da lare shtamanu khalkuta da da maraste لپاره د مالک کومک اپیل کوي او هم په دې ځای د دې ونې روخانه مستقبل خبرونه سرته ورسیده تاسو هم که کومه پوښتنه وړاندې زونه او یا معلومات شریکول غواړئ نو په دې شمیرو ټلیفون وکړي او خپل پیغامونه ریکارډ کړئ 00202212211 او اوس خپل کوربه منو شاته اجازه ورکړي خاد او آباد اوسئ